په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو نن کال پوره شو. دوی تیر جمهوریت رنګ کړ او خپل امارات اعلان کړ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونې کې پر همدې مسایلو ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. اوسنۍ خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه شوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خپل خور ژوند له لاسه ورکړی ده او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې درېو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیل ځپلو او اوبه ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیل ځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پرلماني چارو مرستيال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بیگدلی سرګند کړ چې ورسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټولي کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزه په عاجل ډول اجرا کوي. نموړی ذات کړ چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکول شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تک په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سہولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات شوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو له کبله د وارداتي درملو بیه لوړه شوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خاوندان وایي چې د 40 سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس ننسی پلوسی له لنجمن سفره دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په اعلان شوی سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. ورجو د راپورونو برخې ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل شوی، کاروبار زیانمن شوی، بیروزګاری زیاته شوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې شوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت سروانه.
نن دوشنبه د اسد سلر بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزه سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسېدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړي. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړي او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وزي او ترڅنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللی ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یوه پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو یې د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن کال پوره سو، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت له دې سره سره کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې طالبان پر ټول هیواد د بشپړ حاکمیت ادعا کوي. اسمت سروان د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې
په ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتدارۍ په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کېږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو لپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل شي. د بشر حقونه، په ځانګړي توګه د مېرمنو حقونه، د انجنونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مشه مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول او کله ټول شهر مشتنګ ده هم کشیږدو. طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي، یعنی یو دولت چې د ادعا لري چې هغه قانونونه لري، اساسي قانونونه لريونه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې عرفي قوانینونه لري، بهرني پالیسیونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه ده. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو په د وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپېژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي. مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولی چې د یو هېواد د 3.5 میلیون انسانانو استازیتوب دی، یو څو زره کسان، او د دې تر څنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین، که د شریعت یا د اسلام پر رڼا کې هغه که انفي فقه ده، که جعفري ده، که مالکي ده، که شافي ده، که حنبلي ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا هغه سدی چې دا هر سالم فکر انسان غوښتنه ده، او دا د نړیوالو غوښتنه یوازې نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډیر اسانه شرایط دي، یعنی هیڅ ډول سختې غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبان د دې وروسته وکولی شي دا عملي کړي کنه، تر کومه بریده چې طالبان باندې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیر دی، او طالبان خپل سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د دغسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نشي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا منسوي وي، څوک هم په رسمیت نه پېژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دی وکړي. همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبان رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکوي دی خپله دولت ورته وایي که نه ورته وایي، نه هیڅ امکان نه لري چې په دغه ډول د دوام عمومي نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي، دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ د طالبانو څخه د خلکو فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن د نننه په افغانستان کې دوی ډېر لوی ګواښونه طالبانو ته مخ دي. او بیا د نننه په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنی د یوه دولت نشتون، د یو قانون نشتون، د دې باعث ویل چې طالبان له دننه په شړېدو دي، نو له دننه په شړېدو د افغانانو د یعنی د ملت څخه لرېتوب او بیا د نړۍ څخه منځګیتوب، زه فکر نه کوم چې دوی دې وتوانېږي چې تر ډېره دې ادامه ورکړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې د اگست د میاشتې د 15مې په مناسبت چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د کال له پوره کېدو سره برابره نیټه ده، د موسیقي ځانګړی پروګرام اوریدلی سئ. خو اوس اورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د تیر کال پر تله دوه برابره زیات شوی.
د ناروغي په بستر پروت ماشوم خوارځواکي هغه ناروغي چې ورستر بلې لمنه په افغانستان کې پراخیږي. هغه تصویري راپور چې رویټرز خبري اجانس په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په اړه جوړ کړی، په کې لیدل کېږي چې یو مور په ژړا د خپل ماشوم د ناروغي کیسه کوي.
ډېره خواشینی موږ ټول خویندې خاوند مې همداسې سوي وو، ان تر دې چې یوه اونۍ مې خاوند وویل چې ځو ایران ته. ما ورته وویل چې شرم دی، موږ درمل نسو اخیستلی، شیدې نسو اخیستلی، زما لور زما پر وړاندې لمانځه ځي، زه څه وکړم؟
په دغه ویډیو کې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې په خوارځواکۍ څو اخته ماشومان په یو بستر کې لیدل کېږي، هغه هم په ګرمه هوا کې. خو میندې د لاسي پکیو له لارې غواړي د خپلو ماشومانو لپاره فضا بدله کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف تازه ویلي چې په 2020 کال کې 1.1 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ کړیږي. عارفه چې د دوو ماشومانو مور د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، دی او خاوند د طالبانو له واکمنۍ مخکې شاوخوا 20,000 افغانۍ عاید درلود، خو اوس د خاوند ورځنی عاید 50 افغانۍ دی چې د میاشتې 1500 افغانۍ کېږي. نوموړی وایي اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او اوسګار ده.
پوهېده کې طالبان مقصره دي، دوی چې راغله هیڅ حکومت نسي کولای ټول ماشومان وګیږي. بلګې زما ماشومان دي چې په خوارځواکۍ اخته دي، له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ښه ورځ نه درلودلې.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب و نه وایه. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ماشومانو وضعیت له پخوا زیات بد ښودلی. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د 2020 کال د مې میاشتې پورې 28,000 ته رسېده، چې دغه شمیر تیر کال په همدومره موده کې 18,000 و. د دغه ادارې د خوارځواکۍ برخې مسؤل میلانی ګالوین له رویټر سره په خبرو کې ویلي،
په تیر یو کال کې او له هغې وړاندې په دې شک نسته چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابره زیات شوی. زه دغه شمیر د ښکته کېدو په طرف نه ګورم، بلکې ګورم چې له بده بدیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاد روانې میلادي میاشتې په 11مه وویل چې په افغانستان کې 25 میلیونه ماشومان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 900,000 کسان اوزګار شوي دي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و یو شمېر اقتصادي پروګرامونه لري چې پلي کېدلې وخت غواړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه درنو ریدونکو سلام، د پښتو موسیقۍ په وی ځانګړي خبرونه کې ز اجمل تورمان تاسو ته خلاص وای. هیله ده چې ژوند مو سندریز او له شور او سازه ډک وي. دوستانو، نن د اوګست میاشتې 15مه نیټه ده. هغه ورځ چې طالبان پر افغانستان بیا ځلی واکمن شو. د طالبان حکومت په تیر یو کال کې په افغانستان کې پر رسنیو ودونو او ان په خاري موټرو کې د موسیقي په خپرولو او اوریدلو بندیز ولګولو. په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې په کې لیدل کېږي یو شمیر وسلوال د موسیقي آلې ماتوي او اور مرچوي، خو د دغو ویډیوګانو کره وخت په کې نه دی ښودل شوی. نو دې وضعیت ډېرې افغان سندرغاړي دې ته اړ کړل چې له افغانستان ووځي او بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شي. یو شمېر لا هم په هیواد کې دي خو له ساز سره زمزمه یې نه اورېدل کېږي. د طالبانو د حکومت په پیل کې ویاند سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په اډانه کې به د موسیقۍ د تولید ریاست د شریعت په چوکاټ کې خپل فعالیتونه لري او د اوس مهال لپاره به ترانې تولیدوي. د طالبانو ترانې تر ډېره حماسي او دینی دي، خو د اکثره هغو کمپوزونه یې د پخوانیو سندرو دي. دوستانو، په دې خپرونه کې مو د افغانستان د موسیقۍ د نن او سبا په اړه له سندرغاړي خاپیرۍ نغمې نظر اخیستې. هارون پاچا سره مو یې په اړه لنډوکۍ مرکه کړې او دغه شامو په خیبر پښتونخوا کې د کډه شویو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو له حال هم ځان خبر کړی دی او څو هغه سندرې هم درته خبرو چې په تیر یو کال کې ثبت شوې دي. خو دا چې د سندرو خپرونه ده په نغمې پیلوو. ژمنه کوو دا چې ژوند مو له نغمو سره پاتې شي، د خپرونې پای به مو هم له نغمې سره وي.
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو ده ظلمیو دسترو ده گودر ده چینارو ده یاقو تسرو غمو پور باخلو لپردو.
خاپیره نغمه ده افغانستان یو مشهور سندرغاړی ده چې ډیر کلونه که خپله په بهر کې پاتې شوی، فکر او زړه یې له وطن سره پاتې شوی. د افغانستان موسیقۍ او سندرغاړو د اوسني وضعیت په اړه یې
افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې نه یوازې هنر او هنرمند متضرر شول، زموږ ځوانان د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، مزدور کار د مزدوري نه پاتې شوی دي، خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول. نو که د افغانستان د موسیقي تاریخ ته یو نظر واچو، د افغانستان د موسیقي تاریخ چې د تیمورشاه دوراني له زمانې څخه پیلیږي، د 1400 میلادي کال څخه بیا د ډاکټر نجیب د حکومت وړاندېدو پورې تر 1992 کال پورې، په دغه څه باندې 200 کلونو کې په پرله پسې توګه په تکاملي توګه په افغانستان کې افغاني موسیقي ته کار شوی دی. د ډاکټر نجیب د حکومت د چپکېدو وروسته افغان هنرمندان زما په شمول نور هیوادو ته ماجر شول. د افغانستان د موسیقي بهیر په هیواد کې د نن په ټپه ودرېدی. همداراز افغاني هنرمندان په خپل سندرو کې او شعرو کې د اشعارو په انتخاب کې د هغو سندرو او ترانو او ماسو د خوشحالي او د سرودونو پر ځای د تراژدي د ناخوالو د دردونو پیغامونو انعکاس ته مخه کړه. نو د هغه وروسته ډیر افغانان هنرمندان په بهر کې دي. د 2001 وروسته بیا تر یو ځایه پورې افغان هنرمندان افغانستان ته ولاړل. په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره، د موسیقي د ودې لپاره مرکزونه، انسټیټیوټونه جوړ شول، هنرمندانو ته پاملرنه زیاته شوه او تقریبا د 40 کال پورې په دغه برخه کې ځینې اساسات کښېښودل شول، ځینې پرمختګونه احساس شول. خدا ور بیا د طالبانو د راګرځېدو سره قدرت ته هنرمندان، هنر موسیقي او د هنر تصور محدود شول، مجازات شول، تر فشارونو لاندې شول. دغه راز خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول، خلک ودرېدل، هنر او موسیقي ډیر متضرر شول. ډیر هنرمندان بیا مجبور شول چې نور هیوادو ته ولاړ سي. دا د تاسو ویني په دې وضعیت سره چې بد وضعیت ورسره وشو، د موسیقي آلات ماچ ول، د ځینو غاړو د موسیقي حالات وزړول شول، سرونه وخرول شول، د موسیقي او هنر تولید په ټپه ودرېدی. نو هغه هنرمندان چې بیا په خوات لیلی دي، په خارج کې وسیږي او په وسنۍ شرایطو کې هم، زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دی دا غوی لاسنیوي وکي دا غوی سره مرسته وکي او باید هغه هنرمندان چې اوس وتلي دي مایوس نشي هڅه او کوشش دی وکي چې هم ځانته او هم هنر ته او هم افغانی هویت ته کار وکي کوشش دی وکي چې خپل افغانی موسیقي دی په بهر کې ژوندۍ وساتي او په ورته وخت کې په وسنۍ حالاتو کې طالبانو ته دا پکار ده چې د موسیقي سره د هنر د هنري فعالیتونو سره خپل مخالفت پای ته ورسوي او دوی باید دا درک کړي چې یو ټولنه موسیقي او هنر ته هم اړتیا لري. تاسو وګورئ په اسلامي نړۍ کې چې ذکر کیږي چې د نړۍ تر ټولو ستره جنازه د مصري هنرمند هم گلسوم و. هم گلسوم ډیره غټه جنازه یې و چې تر ټولو ډیر خلک داغه په جنازه کې ګډون کړی و. هغه یو سندرغاړې و، هغه هنرمند و او هغه ته د مور خطاب کیږي، د مور په نامه بلل کیږي. د مصر مسلمانه ټولنه په داسې حال کې چې اسلامي افکار او قواعد هم په ټوله نړۍ کې معلومیږي چې شپاللې دي، ولی دوی هنر ته او هنرمند ته په دې کچه او احترام قائل دي چې ان تو په جنازه کې د یوې ښځینی هنرمند په جنازه کې تر 3 میلیونه زیات کسان ګډون کوي. نو طالبانو ته هم پکار ده چې د هنر سره، د هنرمندانو سره او د دغو هویتی ارزښتونو سره مناسب او نرم چلند وکړي او اته زمینه برابر کړي چې د افغانستان هنرونه وده وکړي.
اوس هم د زړونو باچا ته ورسو، هارون پاچا. هارون پاچا سره مو د افغان موسیقۍ د نن او سبا په اړه څو خبرې کړې. پاچا وای،
نو زه خدای وایم چې دا لکه راځي چې اگست د 2021 زیږدیز د اگست 15 مې چې طالبان پر کابل واکمن شوی دی، حکومت یې په لاس کې اخیسته دی. نو هغه ټولې دنیا ولیده، موږ تاسو ټولې ولیده چې عام خلک څه چې هنرمندان هغه خلک چې تعلق یې له موسیقۍ سره دی، له هنر سره دی، یوازې موسیقي نه، ټول زیبا هنرونه، ښکلي هنرونه، دا فاین آرټس چې ورته وایي، نو له دغه ټولو هنرمندانو سره ډېره ویره پیدا شوه او هغوی چې چا کومه لاره موندله بس له هېواده د باندې ووتل، د خپل سر فکر وسره او د خپل هنر فکر وسره، نو بس چې په کومه خوا لاړل بس لاړل، خو په دغه کې خپل خیر وګڼه چې لږ تر لږه له افغانستان وو ځینو. دغه د ډېرې ویرې هغه حالت دی کنه چې موږ تاسو ټولو ولید. نو په داسې حالاتو کې به موسیقي یا هنر به څنګه وده وکړي؟ یا سړی پاک لسه ویلی شي، خو یوازې دا چې بس د خفګان یو حالت را جوړ دی او زما په شمول ټول هنرمندان د سیمې د لر او بر وطن ټول سندرغاړي، ساز غږونکي ټول د حالت ډېر پریشان دي. دلته په مشال لډیو چې کوم خبرونې کوم، د هارون بچا هنري ګړای زما یو 19 پروګرام هر هفته، نو په هغه کې هم د هنرمندان زرا غواړم د سیمې، نو دا موضوع ورته خامخا تقدم چې تاسو د حالت ته څنګه ګوري. نو هر یو کس پریشان دی او نه پوهیږي چې دا 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 تحول چې دومره ناڅاپه راغی او هغه حالت چې په د نوې لسیزې په کلونو کې جوړو، نو یو وار بیا موږ شاهدان یو چې په افغانستان کې په هنر مکمل لکه بشپړ بندیز ولګید. نو د یو هنرمند لپاره، بلکې د یو هنرپال انسان لپاره، دا زما په خیال چې دا حالت ډېر د خفګان او د ډېرې اندېښنې وړ دی.
پاچا صاحب، له دې حالت راوتل څنګه کېدلی شي؟
یو لار دا کېدی شي چې هغه هنرمندان چې له وطنه د باندې دي، که اوس تازه راوتلي دي یا مخکې هم چې کوم بهر وو، خو هغوی بیا هم د موسیقۍ د هنر په برخه کې هغه تر خپلې وسې لګیا وو کارونه کول، اوس هم کوي. خو زه به دا ووایم چې په دې وخت کې ښایي هغوی ته دا مناسب چې یو خپل خپل هڅې خپل کارونه لګ نورم ګړندې کې ځکه چې افغانستان کې هر څه بند شو نو هغه ملګری چې د باندې دي په شاوخوا هیوادونو کې دي یا غرب ته امریکا ته یا اروپا ته یې لار موندلې ده نو اول خو معلومه ده چې هغوی به ځان ته یو سرپناه ګوري د خپل ژوند یو لاره چاره به لټوي نو که په دغه هڅو کې هغوی بریالي شي او لږ لږ سا واخلي نو بیا هغوی کولی شي چې دغه خپلې سندرې خپل هنر ته دوام ورکړي او د هم دغه هنر له لارې خلکو ته خپلو هیوادوالو ته د نړۍ خلکو ته بیا هم لکه مخکې چې کړي دي د سولې د امن او د مینې پیغام ورکړي
آیا روان وضعیت ته په کتلو به ښځې او نجونې زړه ښه کړي چې تر دې وروسته د موسیقۍ ډګر ته راووځي
نو مونږ خوشاهدان یو مونږ کتلي دي چې یو شمېر ښځینه سندرغاړې پیغلې په وروستیو کې لږ تر لږه په پېښور کې هم داسې په کابل کې هم مونږ کتل په ټلویزیون چینلونو باندې چې هغوی ته د فعالیت موقع ورکول کېده ځینو په کې ډېر نمونه هم وګټل ډېر شهرت یې ترلاسه کړ نو دغه دا اوس چې کوم حالت دی ظاهره ده دغه یو ښځینه هنرمندانو مخ ته پراته کې هم یو خنډ جوړ شوی دی خو که دا خنډان لرې شي او هنرمندانو ته که هغه نارینه دي او که زنانه دي که ښځینه دي هغوی ته یو شان موقع په لاس ورکړل شي نو زما یقین دی چې په دې سیمه کې داسې په ښځینه طبقه کې هم داسې د هنر مینهوال شته دی چې هغوی به وغواړي چې ښه شعر راواخلي ښه موسیقي وکړي او هغوی هم دغه د مینې روګلوی او د سولې او د امن د پیغام خپرولو په چارو کې خپله ونډه ولوبوي نو زه ډېر خوشبینه مې چې حالت اوس ښه شي دا اوسنی چې کوم دی له دې تغییر وکړي حالت بهتر شي نو ښځینه سندرغاړې به هم مخته راشي اوس خو چون نوې ټکنالوژي ده ډیجیټل موسیقي راغلې ده هغه شان سخت نه ده څنګه چې به پخوا په اتیایمو او اویایمو یا حتی په نویمو د نویمې لسیزې په کلونو کې به خلکو ډېر په خوارۍ موسیقي زده کوله او بیا بیا ریکارډوله اوس خو ډیجیټل کیسې دي کمپیوټر دی ډېرې اسانتیاوې راغلي دي نو زه فکر کوم چې خزینه او هم نارینه دواړه به کولی شي چې که مکور ته په لاس ورشي د هغوی سر خوندي وي او د هنر د کولو او د ښکاره کولو موقع ورته په لاس ورشي نو ګڼ ځوانان او همداراز پیغلې به مخې ته راشي
Yavarman یورمان که اسمان کری فنا نخواله پسیاله پسیاله کمیه دوکی سه دوستیگار دوپیاله پسیاله پسیاله یورمان 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 که اسمان کری فنا نخواله پسیاله پسیاله کمیه دوکی سه دوستیگار دوپیاله کفن سورنگار ستان ور درب درب سرمر سور کفن سورنگار ستان ور درب درب سرمر جنت شن توتیان شن پتکے شن خالے جنت شن توتیان شن پتکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 که اسمان کری فنا نخوالے پسیالے پسیالے کمیان دوکی سے
اوریدونکو لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغان سندرغاړي دې ته اړ شول چې له افغانستان ووزي او بېلابېلو نورو هېوادونو ته کډه شي. له دې ډلې ډېر شمېر خیبر پښتونخوا ته هم کډه شول چې وروسته یې بیا د استوګنې د لازمو اسنادو د نه درلودلو له امله د پاکستان د پولیسو لخوا د زورولو راپورونه هم خپاره شول. هغه مهال د دوی په ننګه په پیښور کې یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو غږ پورته کړ چې یو له دوی څخه د مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی او لیکوال حیات روغانی و. له ښاغلي روغانی سره مو خیبر پښتونخوا ته د افغان کډه شویو سندرغاړو د ستونزو په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي روغانی د مرکې په سر کې وویل
دا ځل چې کوم بهیر راغلی د ترهګرۍ او د سقوط شوی دی کابل او د کابل نه کله جون کډه واخیستله نو په دې حالاتو کې ډېر زیات سندرغاړي بهر ګاونډو هیوادونو ته تللي دي. په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا یو سل شپږ پنځوس کسان دا چې کوم دی پرې کار باندې دي. هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو په هغه حالات کې هغوی ته ویزه نشته. دا غیر له کبله پولیس هم دنګ گئی. دا ستوګنی په ځای موندلو کې ورته هم ستونزې دي. هغوی روغتون ته یا د هغوی ماشومانو لپاره ښوونځیو ته د تګ ستونزې هم لري. څرګنده ده چې د هغوی رجسټریشن نه وي. هغوی یو فارمل کاغذ نه لري دستاویز نه لري نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
آیا دوی اوس هنري پروګرامونه څه لري یا ودونو ته تګ راتګ چې د دوی لپاره عاید وي؟
د هنرو پروګرامونو خبره چې ده نو په دې کې به یو داسې ستغه شاندګي خبره وشي د بورژوا چې کوم خلک دي دا بورژوا که سندرغاړي دي او که هغه ژورنالستان دي او که هغه سیاسي فعالین دي او که مدني دي هغوی ځان له هغوی وتلي دي د هغوی خپلې وزرې وي هغوی اورېدلی کېږي هم هغه په دې تلویزیونونو باندې او په دې بېلابېلو کنسرتو کې داسې پېژندګلو لري چې خلک یې ارزې اوري. دا کوم بې وسه سندرغاړي چې دي سازنده چې دي یو خو د دوی د موسیقي مزاج دا غي هغه لهجه هغې سره دلته خلک هغه شان نه دي بلد چې هغه ځان سره پروګرامونه او یا کنسرت دا وشي. بل دلته کې هغه پښتانه متل کوي چې زه د پوزه غوسوم او ته رانه نتکۍ غواړې. دلته خو هغه خبره ده چې د یو سخت دریزۍ د خورولو دپاره اقدامات کېږي د سخت دریزۍ د ختمولو دپاره خو نه کېږي. که هغه کېدل نو بیا به د دې دپاره پروګرامونه شوي وي. د دغه سندرغاړو د دغه سازندو اقتصاد ډېر زیات د تباه دی. هغوی خپل د سازونو خپل آلات خرڅوي هغوی خپل ربابونه او خپلې تبلې او خپل هارمونیمز او خپلې سیسومه همدغه دي آلات دي د هغوی سره هغه خرڅوي نو ډېر بد حالات دي په دغه اړه باندې.
د خیبر پښتونخوا د سندرغاړو هنرمندانو او ادیبانو مرسته همکاري او لاسنیوي له دوی سره تر کومې کچې دی؟
دلته سندرغاړي او ادیبان هغوی خو د خپله وسه کار کوي. دي کې دوه قسمه خلک دي. یو قسم هغه خلک وي چې هغوی خپلې روزي په خپله ګټي نو هغه چې خپلې روزي په خپله ګټي نو هغوی بیا دا ګیله لري چې یاره دا خو سندرغاړي رالل دا بیا زمونږ روزي خرابه شي ورسره. نو یو خو هغه خلک دي لږ دي ډېر دي خو دغه خلک هم شته. بل هغه خلک دي چې هغوی راپاسي او غواړي چې دغه سندرغاړي دغه سازنده د ځان سره د سرو لبوزي. مونږ په دې اړه باندې د بېلابېلو ملګرو سره خبره کړې ده او هغوی ته مو ویلي دي دا 165 کسان دي. څنګه چې مونږ دنیا ته وایو چې تاسو دا ځای کولی شئ یو نیم سل 165 کسان دنیا ته څه ګرانه ده. دنیا نه مانا یونیسیار شو. نو څنګه چې مونږ هغوی ته وایو چې دا ګرانه نه ده تاسو دا کولی شئ دغه شان د دلته سندرغاړو ته هم وایو مونږ چې هغوی ځان سره په ټولګي کې یو یو دوه دوه درې درې کسان په ټولګي کې ملګري کې نو دا به آسانه وي. خو ګورو په دې باندې کار کول غواړي څه خلک به قانع کول غواړي.
او وروستۍ پوښتنه ده چې افغان موسیقي دا مهال څومره ځپل شوي او افغان سندرغاړو او موسیقارانو ته څه کول پکار دي؟
تر څو چې د موسیقي د ځپلو خبره ده افغان وطن چې کوم دی دا د باختر او د ګندارا د تهذیبونو زانګو ده. تاسو به لوستي وي تاسو به اورېدلي وي د ویدیک چې کوم تهذیب دی کوم ادیان دي پاغې کې د دې ګندارا داخلي چې کوم دی دا په ګندروا یادیږي او دا ګندروا نو مطلب هم دغه دی چې د سازونو خلق د سندرو خلق د رقص او موسیقي خلق. دلته کې چې کوم کتابونه په دې په تاریخي حوالے سره لیکل شوی دی هغه مطلب د موسیقي د علم معراج دی شاهکارونه دي. دا چې روسو کوم جنگي د غره غلي دي اقتصاد راغلي دي د غي سره سندره چې کم دی دي ته خپل لاس می خو دلې شوی دی چې چرته ممکن شوی دی گزارم پېښې وي دي. هر چپچ راغلي دا لومبه گزاره پسندره باندې کړی دی په هر حواله سره گزار پسندره باندې کړی دی. د دې وطن نه هغه رنگ او هغه سندره او هغه هنګ او هغه مستی هغه ته وړي ده او په دې د بالکل هم د حیرانتیا خبره نه ده. د حیرانتیا خبره دا کله هم نه ده. مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دغه خلک په سندره باندې ولي گزار کوي دا خلک په لوپټه ولي گزار کوي دا خلک د جنکو په سکول ولي گزار کوي دا خلک چې کوم دی په دغه ولي گزار کوي په مدني فعالینو باندې ولي گزار کوي. نو دا سیزن ډېر زیات ښکاره دي د سندرې ځپل د دې وطن د سقوط کېدل داسې په شلګونو خبرې دي چې دا غي مونږ فهرست جوړ کو. نو دا غي مونږ سره یو مونډ هغه مخې ته راځي او هغه مونډ دا دی چې افغانستان د دنیا هر شتمنی لري. د افغانستان اوسیدونکي د نړۍ د ټولو با استعداد خلکو په شان کې با استعداد دي. له بد مرغه هلته کې سیاسي ګوندونه سیاسي خوځښتونه نشته.
مزلیم مسافریم او مدکیگی په مزلیم مسافریم جلوهله او چخلیم مسافریم جلوهله او چخلیم مسافریم بلتایم ریر وایم مسافریم بلتایم ریر وایم مسافریم مړ حساب ژوند نه يم مسافریم مړ حساب ژوند نه يم مسافریم مدکی په مزلیم مسافریم
چادستر ګورایا چوي بیا سلام د چا دستر ګور اچوي بیا سپوږمۍ ته پکاته یم مسافر یم بیا سپوږمۍ ته پکاته یم مسافر یم چخلیم مسافر یم مدکیږي په مزلیم مسافر
دوستانو د آیات روغانی سره مرکه واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د هغو افغان سندرغاړو حال راکو چې په تیر یو کال کې ورکړه شوې دي. د یادونه ده چې مخکې له دې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم هلته د خپلو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وو. ښه دوستانو، د خپرونې حقې برخې ته راورسېدو چې د کال څو نوې سندرې درته وړاندې کړو. په تیر یو کال کې لکه څنګه چې ورنه غوښتنه مطرح ده، ډېری افغان سندرغاړو نوې سندرې هم درلودې، خو هغه چې ازادي راډیو ته ډالۍ شوي او موږ یې د خپرولو اجازه لرو درې مترې انتخاب کړي. د سندرغاړي آسیا مهرابي، جاوید امرخیل او د وادي سرسام د خاپیری نغمې نوې سندره. دا سندرې تر لنډو لنډو خبرتیاو وروسته په پرله پسې ډول درته خپرېږي. د ژوند سندره مو کله هم غلی مشه.
بے پر آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
Oh, Sandra, that's when they'll just have La, 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 la.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
چاپ سی